سلامونه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفیح الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یوه خوله وویل نړیواله ټولنه دي د دې هېواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. د دوهې غونډه د فبروري په 13 او 19 وشوه. جزئیات په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په مشرۍ یو پلاوی نن ایران ته ولاړ. د باختر آژانس د راپور له مخې دا پلاوی به له ایراني چارواکو سره په چابهار بندر کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د ترانزیت او صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پلاوی کې د ترانسپورت او هوایي چلند، بهرنیو چارو او مالی وزارت استازي، همداراز د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت یو شمېر غړي هم شامل دي. دا پلاوی وروسته تر دې ایران ته روان شوی چې پروسه کال په نومبر کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د ایراني چارواکو په بلنه هغې واته تللی و. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو لپاره 15 کورونه جوړ شول. دا کورونه د جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې ډی آر سي موسسې ودان کړي چې په هر کور کې درې پخې کوټې، یو پخلنځی او یو تشناب شته. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي د دې کورونو شاوخوا دیوالونه نشته، سړکونه نه دي تیر شوي، ښوونځی او کلینیک هم نه دی ورته جوړ شوی. د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې د قطر د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شاهی خیریه مؤسسه لخوا یو روغتون، جماعت او مدرسه ودان شول. د دې درې وړو پروژو د بنسټ ډبره نږدې کال مخکې ښودل شوې وه چې پرون د دیشو په ولسوالۍ کې پرانیستل شوې. بریتانیا نن له اوکراین سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو به د اوکراین د بیړني توپچي مهماتو تولید زیات شي. د بریتانیا دفاع وزیر ګرانت شپس وویل د روسیې د 2022 کال تر یرغل وروسته اوکراینی ځواکونو ډېرې سیمې بیرته نیولې دي، خو دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته دا جګړه نشي ګټلی. اخو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن ژمنه وکړه چې روسیې ته به په روانه جګړه کې ماته ورکړي. فرانس پریس آژانس څرګندوي چې زیلینسکی نن په کیف کې دا خبرې د اوکراین د جګړې د دوم کال د پوره کېدو په مناسبت یوې غونډې ته کړي. دا مراسم د کیف په گاستومیل هوایي ډګر کې جوړ شوي وو چې د لویدیځو هیوادو یو شمېر مشرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د راپور له مخې پر غزې د اسرائیل د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. فرانس پریس آژانس د دې کسانو د مړینې خبر ورکړی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا تلفات په داسې وخت کې اوښتي چې اسرائیل د استخباراتو رئیس د اوربند او د اسرائیلي برامتو د خوشي کولو د مذاکراتو لپاره پاریس ته تللی دی. د پاریس خبرې وروسته تر دې کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم تر جګړې وروسته پلان په ډاګه کړ. پر دې پلان د امریکا متحدو ایالتونو سخت انتقاد کړی دی. حماس ډلې هم چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د نتانیاهو نوی پلان رد کړی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، هلته د خبرونه لوستلی شئ. بازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده، خو افغان فعالان له هغې ډلې اوږې عمل بیا بل نظر لري.
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې، اما مونږ چې دلته یو خو هېڅ تاثیر یې نه درلوده. مونږ په ټولنه کې هر لحظه نور هم په سنډه وهل کېږو.
په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام پیښې ته د غبرګونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام دغه پیښې انساني کرامت ته د دوی په خبره سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونې بللي، خو طالبانو بیا دغه نیوکې او غبرګونونه حیرانوونکي بللي دي. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتو کې خلک د بې برقیو شکایت کوي.
مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو، او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درد ته دوام ورکو.
د جامه زیب د آنلاین جامو د پلور د یوې بنسټګرې سره غږېدلی یو.
جامې به مې ټکاو و ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل، او دغه مېرمن چې په کور کې دوی ته به مې وړل، دوی به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړو، یخنونه او غاړي.
لویدیزی او شمیر مشران تیرش پا پلازمین کیف تا ورسیدل.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغان خزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دوهې غونډې دا روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی رینا امیری نن سهار په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیو په یو خلو وویل نړیواله ټولنه د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. دوحه د رواني میلادي میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کنفرانس کوربه و چې تر 23 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانو استازو پکې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د دوهې ناستې د روښانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ودې، امنیت او د حقوقو د درنوي په ځانګړي ډول د افغان خزو او جنو د کډونو په حواري کې د دوی د حلو زلو په ملاتړ کې یو موټی او ژمنه ده. رینا امیری د شنبه په سهار په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلی دی د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خپل وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خزو ناوړه حالات او د افغانستان په بحثونو کې د خزو او مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ هم په یو بیان کې چې د هغه په اکسپانا خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. هغه ویلي و ټول هیوادونه غواړي چې ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کار او عامه ژوند ته راستنې شي. خو د ښځو د حقونو افغان فعالانې د دغه غونډې په اړه څه وایي؟ د ښځو د حقونو فعال او ګی امیل ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې غونډې ډېرې زیاتې کړې دا د نږدې 3 کاله کېږي چې دوی هر چیرته آواز پورته کړي، غونډې کړي، ډېر مهم کسان پکې ګډون کړی دی او ویلي دي چې دا تاثیر به ولري. اما مونږ چې دلته یو خو هیڅ تاثیر نه درلوده. هماغه حالت لا پسې زور نیولی دی او زموږ حقونه ورځ تر بلې چې څه د تعلیم، څه د کار او څه اجتماعي هغه زموږ کوم حقونه دي او مونږ په ټولنه کې هر
د ښځو د حقونو یو بل فعال لیدا عدالت وایي افغان میرمنې د عمل په هیله دي چې لامل یې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند پای ومومي.
موږ هیله لرو چې د دې ناستې پایلې موثرې وي او یوازې تشې خبرې نه وي، ځکه افغان میرمنې نورې له خبرو او ژمنو ستړې شوي دي. د ښځو سترګې د عمل په لور دي او موږ هیله لرو چې د میرمنو په وړاندې تبعیضي چلند او نیونې پای ته ورسیږي او د دوی حقونه ورکړل شي. افغان میرمنې د عمل په تمه دي چې بالاخره پایله ولري.
دوها د رواني میلادي میاشتې په 13 او 19 نیټه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه د کانفرنس کوربه و چې تر 28 پورې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. په دې ناسته کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی د خپلو شرطونو د نه منل کېدو له امله په دې غونډه کې ګډون ونه کړو. له غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د قطر ناسته غیر منصفانه بللې، خو ویل که په راتلونکي کې د هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا د دوی غوښتنې ومنل شي دوی به په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي داسې مهال د افغان نجونو او ښځو د ستونزو د هواري لپاره د نړیوالو د ژمنتیا خبره کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له آزادي راډیو.
د طالبانو د حکومت لخوا په غزنی کې د دوو کسانو اعدام ته د غبرګونو په دوام تازه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې، خو طالبانو بیا دغه نیوکې حیرانوونکي بللې دي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمېر فعالان هم دا چاره د انساني حقونو او محاکمو د اصولو خلاف بولي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانوونکي ګڼي. تازه د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دا کړنه د نظغم، انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده. یاد سازمان د فبروري په 23مه د ویلمی په خبرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي آسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیویا سکارډي له قوله لیکل شوي، اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقانی په خپله اکس پاڼه په غزنی کې د دوو کسانو اعدام ته په اشاره په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانوونکي بللې دي. انس حقانی چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ورور هم دی ویلي، په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشینی څرګندول د یو مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي و چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په 22مه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، موږ په قطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوږنوونکې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یونما هم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و. طالبانو د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په غزنی کې اعدام کړل. په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په اکس پاڼه خپور شوی و راغلي وو چې قصاص شوي کسان سید جمال الدین او ګلخان نومېدل چې یو یا ته کاله وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جرحالو چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وایي، هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي، نه دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې پام محصر کې صحرایي محکمې ترسره شي، ځکه دا د ټولنې پر روحي منفي اغیز کوي.
د بشري حقونو فعاله ظریفه غفاري بیا وایي،
د یو غیر انساني او کاملا غیر اسلامي اصولو پر بنا د نظام لخوا ترسره کیدونکي دغه چاره که دوی هر څه نوم ورته ورکوي رښتیا هم چې د غندلو وړ دی. دا سزاګانې فقط د افغان ولس د ځورولو او کړولو لپاره دوی وړاندې کوي، هیڅ نوه انساني او اسلامي منشب کې نشته.
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په مازر کې د اعدام درېیم او څلورم مورد و چې ترسره شو. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 500 کسانو د قتل په تور په مازر کې اعدام کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د برېښنا د پرچاوی په ارتباط یو رپورټ لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي په تېرو څو ورځو کې د برېښنا د دوامدارې پرچاوي له امله په دې سوړ ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل، هره میاشت د برېښنا بیلونه هم تحویلوي خو لږه برېښنا کاروي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څو ورځې وړاندې اعلان کړی و د تخنیکي ستونزو له امله د ترکمنستان وارداتي برېښنا 50% کمه شوې. په دې اړه پام وکړئ. بیا هم د سنا کاکړ رپورټ.
د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې سوړ ژمي کې چې تر بل هر وخت ډېرې برېښنا ته اړتیا لري، د برېښنا پرچاوي ډېره شوې او د شپې ډېری وخت په تیارو او سړې هوا کې تېروي. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي رحیمه وایي چې هوا سړه ده او دوی د محدودو ساعتونو لپاره برېښنا لري چې دې وضعیت د دوی ژوند ستونزمن کړی دی.
دوه شپې کېږي چې هیڅ برق نه لرو. کله چې راځي هم داسې وخت راځي چې موږ ویده یو او سهار وختي ځي. شپه پرته له برېښنا په تیارو کې تېروو. د بې برقي له امله ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار د دارالامان اوسېدونکي سیما وایي،
لکه نه چې واوره ورېدلې هوا سړه شوې، زموږ برېښنا ډېره خرابه شوې ده. د ورځې هیڅ نه وي، کوي هم یو ساعت یا نیم ساعت. برېښنا چې نه وي اوبه هم نه لرو. ناست یو چې کله به برېښنا راځي چې اوبه واخلو.
دوی غواړي د بې برقي ستونزو ته یې رسیدنه وشي. د کابل ښار اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي چې د واورې او بارانونو ورښتونو په دې وروستیو کې د کابل هوا نوره هم سره کړې ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دې ستونزو د حل په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو یاد شرکت د هوت میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان کړی و چې د تخنیکي ستونزو له امله له ترکمنستان هیواد څخه د وارداتي برېښنا کچه 50% کمه شوې او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شوي.
تناولا شګیوالم په لغمان پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت یو. مونږ چې دی د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولی چې درس ته دوام ورکړو، نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی ریساته فعال کړي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې وارداتي برېښنا ته یې تکیه کړې او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې د راپور له مخې دا هیواد اوسمهال د خپل اړتیا وړ 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. له همدې امله وخت په وخت د تخنیکي ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د تقاضا د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې چې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي ډېرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لویدیځ یو شمېر مشران تېره شپه پلازمېنه کیف ته ورسېدل. د دې سفر هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین ملاتړ بلل شوی دی. له نن نه دوه کاله مخکې په همدې ورځ روسیې ځواکونو پر اوکراین پراخ غیر مواجه برید پیل کړ. د کیف په باور په دې جګړه کې تر اوسه د روسیې ځواکونو تلفات تر 4,09,000 اوړي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د ایټالیا د حکومت د بیان له مخې د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین له پولند څخه په ریل ګاډي کې تیر شپه کیف ته ورسیده، چې له دې سره د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو او د بلجیم صدر اعظم الکساندر دی کرو هم لو. دا مشان غواړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهم کال د پوره کېدو په مناسبت خپل خواخوږي له اوکراین سره شریک کړي. ماسکو بیا د دې جګړې د دوهم کال له پوره کېدو سره سم خپل پیغام په دې ډول استولی چې دفاع وزیر سرګی شویګوی د اوکراین هغو سیمو ته تللی دی چې روسي پوځیانو نیولې دي. په دې ترڅ کې د اوکراین نوی اعلی سرقومندان الکساندر سیرسکی ډاټ څرګند کړ چې اوکراین به د رڼا او تیاري په دې جګړه کې بریالی شي. د اوکراین د لوی رئیس د دفتر له اټکل سره سم په تیرو دوو کلونو کې د روسي پوځیانو تلفات تر 4,09,000 اوړي. ټاکل شوی ده چې نن به د ایتالیا صدر اعظم ملونی په کیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د ډیموکراسۍ مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړي. دې غونډې ته به د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وینا وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر چې تېره شپه تر 12 بجو وروسته څرنګه کیف ته ورسېده، ویې ویل چې دا د دې غمجنې کریزې د لمانځلو او د اوکراین د خلکو د بېساري مقاومت د ستاینې لپاره کیف ته تللې. نوموړې زیاته کړه چې تر بل هر وخت دوی له اخلاقي، پوځي او اقتصادي پلوه د اوکراین تر څنګ درېدلې دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو بیا په ټویټر کې دا پیغام شریک کړی دی چې کاناډا او متحدین روسیې ته دا واضح پیغام استوي چې اوکراین به د پوتین د غیر مواجه جګړې په وړاندې مات نه شي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس په یو بیان کې ویلي چې پر اوکراین برید په اروپا کې سوله له منځه وړي. شاغلی شولتس له جرمنیانو او ټولو اروپایانو وغوښتل چې نورې هڅې وکړي چې د ځان اخیستمنه دفاع وکړي. د لویدیځ یو شمېر مشران یوه ورځ وروسته تر دې کیف ته ورسېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر روسیې او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې له امله په سلګونو نوي بندیزونه ولګول. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم د جامه زیب په نوم د آنلاین جامو د پلور د بنسټګری سره د مرکې په اساس تاسو ته یو رپورټ خپرو. په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او په ډیری دولتي ادارو کې او نادولتي ادارو کې پر کار تر بندیز وروسته یو شمېر ښځو د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره شخصي کاروبارونو ته مخه کړې ده. په دوی کې هم لکه څنګه مې چې ویل د جامه زیب د براند یا شرکت بنسټګره
چې د اقتصاد لپاره هم لیسانس لري خپل کاروبار پیل کړی دی. په دې اړه به دا ریپورت سره په ګډه واورو.
زه هم په دغه هڅه او په دغه فکر کې شوم ترڅو یو کوچنی کاروبار پیل کړم.
25 کلنه څنګه د جامزي په نوم د ښځینه جامو د ډیزاین او ګنډلو د یو آنلاین برانډ مسؤوله ده. دا چې د پلازمینې کابل اوسیدونکې دا وایي په اقتصاد برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي، خو چې له پوهنتون فارغه شوه نظام بدل شو چې په خبره کې دا یې د جامو د ډیزاین او ګنډلو د یاد برند جوړولو ته اړ ایسته.
د جامزي په نوم یو برند مې جوړ کړ چې له دغه برند څخه مې آنلاین فعالیت خپل پیل کړل. د فیسبوک او انسټاګرام صفحه مې جوړه کړه. له دې څخه مې جامې به مې تکاو ضرورت وسایل به مې بازار څخه واخیستل او دغه مېرمن چې په کور کې دوته به مې وړل، دوی به په کور کې ډیزاین به دې جوړ کړ، یخنونه او غاړي په لاس به د ګلدوزي خامکدوزي چرمدوزي به جوړه کړ، ډیزاین به جوړ کړ، جامې به ما واخیستې. کسي به مې وکړ فیسبوک ته یا انسټاګرام ته مې پورته کړ. چاغې طریقه به مشتری بیرته ماته فرمایشه کو چې دغه جامې په دغه اندازه پکړ دي تر کور در شای ماته راوړه. دغه جامې چې به ما کله جوړې کې نو خپل نارینه کارمند ته به مې دا جامې ورکړي، هغه به تر کور تر شا به ورته دا جامې ورسولې.
نو موري وای اوس چې د دې برند له جوړولو یو کال تیریږي، کاروبار یې خدای او خلک یې ډیزاینونه خوښوي. څنګه چې واد شوی او خپل خاوند سره د کور په لګښتونو کې مرسته کوي، وای څو نورې مېرمنې هم ورسره بوختې دي چې ټولې له همدې لارې خپل او د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروي.
په جامزيب کې ما سره کارمندان ټول خزي دي، مجبور را سره څلور خزي کار کوي په دغه برند کې چې هغه جامې ډیزاین د جامو ګنډل او دغه د یخن او نور څه د لاس کار چې خامکدوزي چرمدوزي یا ګلدوزي وي هغه کار دو جوړوي په تکابنګ دي او به پرته متره تسلیموي.
څنګه وای غواړي چې خپل کار پراخ کړي څو نورې ښځې هم ورسره په کار بوختې شي، خو په خبره یې وسیه نه لري. نوموړې د طالبانو له حکومت غواړي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم چې ښځو ته د لا د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه وکولای شي چې خپل د خوښي او ذوق کاروبار پیل کړي، په هغې کې پرمختګ وکړي، هم د ځان دپاره او نور د ښځو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته د زده کړو او تحصیل تر څنګ د کار بندیز هم لګولای. دوی په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. دوی ښځې د سینګار کار ته هم نه پرېږدي او سینګارتونونه یې ورتړلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ په هلمند کې درې پروژې پلې کړې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند ولایت په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د قطر هیواد شاهی کورنۍ د خیریه بنسټ مسؤلین وایي په یاد سیمه کې روختون او مدرسې وجود نه درلود او دوی یادګار د خلکو د غوښتنې په اساس کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د قطر هیواد شاهی کورنۍ لخوا یادې پروژې چې روختون، مسجد او یو مدرسه پکې شامل ده، د هلمند په دیشو ولسوالۍ کې جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د همدې خیریه بنسټ استازي شراف الدین احمدی وویل چې د یادو پروژو په تطبیق سره به د دغه سیمې د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د په سیمه کې رسنیو ته د یادو پروژو په اړه داسې معلومات ورکړه.
لکه څنګه چې دغه مسجد جامع جوړ شوی ده، په دې منطقه کې نه مسجد جامع وه او نه یو بل داسې سهولت ځای و، لکه مدرسه چې جوړه سوله او لکه څنګه دې په بغل کې چې مجهز کلینک جوړ شوی دی. او دغه مسجد جامع چې ده تقریبا د شپږ سوه نفرو ځای لري چې دلته د ادګار مونځ به انشاءالله الرحمن، او کلینک چې دی د دغه خلکو دپاره دلته نه کلینک وو، نه دوا وه، نه هیڅی وو. الحمدلله نن دا په یو سیستم کلینک جوړ شوی دی او ورسره د ټول وسایلو چې شامده آمده دي.
د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال دغه ولایت ګڼو لوړپوړو طالب مشرانو هم ګډون کړی وو او د قطر هیواد د شاهي کورنۍ څخه مننه وکړه چې د یاد ولایت د خلکو سره مرسته وکړه. له دې ټولو سره سره د سیمې خلک هم د دې پروژو په پلي کېدو سره خوشحاله دی او وایي چې له دې وړاندې په سیمه کې کلینیک او مدرسه نه لرله. د دې سیمې دوه اوسیدونکو عبدالرحیم او احمد مظهر پسیمه کې رسنیو ته داسې ویل
کاله ډیرو د دولت څخه د هیلمم دا چې د خلکو نور غوښتنې چې دی نور احتیاجات چې لري هغه تم لاسرسي وکي او تر سره کوي هغه
اوس الحمدلله دغه کلینیک چې جوړ شوی دی د دې څخه ډیر راضي وجه یې دا ده چې زموږ مریضانو کامله شفا بدلته کول کیږي خدمتونه بدلته ورته کول کیږي.
دا یادونه ورده چې لږ وړاندې هم د قطر هیواد دغه شاهي کورنۍ له خوا څخه په هلمند کې ګڼي پروژې پلي سوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په پیښور کې مشت اسناد لرونکي افغان کډوال وایي دوی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او په کار ده چې پکې دوی ته پی او آر کارډونو موده وغځول شي. د دوی په خبره له دې اقدام سره به دوی ته ډاډ ترلاسه شي او خپل ژوند او کاروبار ته به دوام ورکړي. د پیښور په بورډ بازار کې ځینې افغان کډوالو د ازادي اروپا مشال رادیو له خبریال فراد شینواري سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه واورو.
میرباز پنځه کاله یا سر کم زیات کیږي بس دغه د موچتوب کاروبار کوي دا کیړې میړې ور سره راوړاړو.
تیر کال نومبر لومړی نیټې نه بیا سنا د افغان کډوال حکومت نه پرې خودل چتا سو وځي یو اندازې مطابق څه خو شه 15 لک بیا سنا د افغان کډوال چې د پرې ورستو کې افغانستان ته ستنې شوی تاسو څه احساسات دي وسم څوک تنګي
تنګول خو هغه خلکو د پاره چې چا سره اسنادونه نه او چې چا سره اسنادونه وغه فارغ دسی ته فارغ سنشته خو سارات دومره پریوته چې موږ به 1500 غټلې اوس 200 غټوله که بازارونه مر سره خراب شو ډېر لن مر سره خراب دي خلکو د تلو سره دا کوم خلک لاړه چې کوم ځکه موږ کاروبار کوو چې زر کسان به د ورځ راتلو وصل راځي سودا هم د خلکو باندې بازار روانو د علاقه باندې خلکو آباد او داخله چې کوم تلینو 1300 کمه راغله 15 کال دیش کال د خلکو کاروبار کړي د خلکو په خلکو د معاملې دي د خلکو په دې خلکو معاملې دي د څه کال یا شپږ میاشتې یا چې دوه ټیم ورکې ده خو بیخي د سنا جایزه غونډه ده
موز ما فرمان دی بور بازار نه چپلو
یاره مونږ ویل چې را مونږ له دا کارډونه کې ټیم واچول شي او نوې شي لګ مونږ لا
نو تاسو له خو دوه ځل پکې د میاد وچول
نو مې ته مونږ ویل چې را بیا پکې واچي بیا پکې ټیم واچي چې څومره ډیر ټیم پکې واچي را مونږ لا لګه فایده نه کراځي نم لګل ته پیسې کورس ته نه روزګار ست دی او دلته چې کم دی دلته غوزمنګ روزګار دی چې د دې زنه زون خود خپګان دی اوس کم دی بچیم ټول دلته راغړ شو لګه پیدا شو یو زنه بل زل زی مشکلات سره خماخه سړې مخ کیږي
زمانه شیر اکبر دروره په کار خدای چې موږ ته کم دا کارټون راکړی دي او په دوی بار بار وجوده بدلی یو دادا سګدا سکیږي او چې کم ماجر دلته پراتی دي بعد چې دوی لا کم خلک چې کارټ نم لري اغیله په کار چې کارټ جوړ کی په کار دادا چې دا خلک دلته کم دا تقریبا 40 45 سال دلته پاتې شوی دي او موږ په خپل زما 35 سال عمر زما بل پیدایش د دې زده په خبر ده نو په کار دادا چې موږ د پاکستانی کارټ راکې ځکه چې زمونږ بچپن دلته تیر شوی دلته بن خړپوسې کړی دي زمونږ والد صاحب ډیر په انقلاب کې وخت دلته په خوار اغلی دلته دي او زما والد صاحب دلته په خبر کې دفن دي دلته وفات شوی هم دي دلته نو اوس چې موږ لا شول زمونږ اسم نشته دي زمونږ د خپل وطن موږ تخکاری
زمانم نعمت الله دا د میانو کار کوم يم د افغانستان د لغمان ولایت ما څوک به کورونو کې پټول څوک به مارکیټ کې ځان پټاو هر خوا ته به پولیس ګرځیدې کارت وختنه به کوم ولا ډیر افغانان شړلم دي او ډیر زیات به خلک تنگول نو بس دلته اوسو دکانونه کریانه سٹور د شل 15 لک روپو په کې مالو پلس لګي خرڅ کا زما خپل او دانه گاډه او په 15 لک مې اغشت اوسو زګه 22 ماډلو پلس لک مې خرڅ کړه مجبورې نه ماول شړی انسان د کنه نه پويږي گاډه هم خرڅ کړه یوم 125 کوټرو هغه هم خرڅ کړه په تاوان ما سره کارت نو نه ا دډار نم خپل ډار نم لاړه سو ګو شړل سو خپل لاړل
جی زمانوم زړګې دی او دلته بورډ بازار کې فروټ خرڅو یار اصل کې خبر او دا چې مشکلاتونه خو ډیر دي مول چې بر افغانستان کې کارونه مارونه نشته بل زمونږ پیدایش دلته شوې ده زمونږ ډیر عمر دلته تیر شوې ده زما خپل 32 سال عمر ده کنه زما پیدایش دلته شوې ده نو چې موږ د دې زینې زوال ته موږ ډیره سخت ده یار
کورونه علی اسم شتال تا
اسم نشته ورو نه کور لرو نم زمکه شته نم جیدات شته اسم نشته بس د الله سره دم دا یو رېړه ده بس دوره ذکر کو پدی ګټو د شپې کور ته وډو بچو ده